نوبت اسدالله لودین رسیده با دست پر از خبر.
ډیر مننه ښاغلی مرزبان.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. دولتي سرچینې وایي چې د افغانستان کابینې نوی غړي به ډیر ژر د باور رایو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د بې پولې ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي د کابل د شتبرچي کې هغه روغتون تړي چې وروستیو کې برید پرې وشو. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې تر 8 میلیونه 1 لکو واوښتې. له دې سره سره امریکا بیرته اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. د غرمنۍ خبری خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. نن د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات بحث پکې کیږي. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ او تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لورې پر سوریې نوې بندیزونه لنن څخه عملي سي. د خبرونو تفصیل. نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې د غونډې کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوندو مهمو مسایلو ترڅنګ به په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم خبرې وکړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون او لمخې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه پرمختګونه بلل خوټینګار وکړ چې د افغانستان وضعیت استونزمند دی او باید له افغانانو سره همکاري وسی. د جوزجان ولایت چارواکي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړ. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن چهارشنبه ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې متقبلو نښتو تر نن سهار پورې دوام درلود. ښاغلی آزر زیاته کړه
طالبان شب گذشته یک حمله تهاجمی و گسترده بود.
دیوی وسلواله طالبان او تیرش په د اقچه ولسوالی په بالا حصار او جبر شهید امنیتی پوسټو تهاجمی بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د ملی اردو 12 سرتیری وژل شوی، 15 تنه چپیان دي او 4 سرتیری هم طالبانو اسیر نیولې دي. شغلی ازر زیاته کړی چې په دې نشته کې 15 طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. له سیمې څخه د ازادي رادیو خبریال لیکي چې د اقچې بالا حصار په سیمه کې یو مهم امنیتي پوسټ ده چې د چارواکو په خبره څو ځلې د طالبانو او بیا د افغان ځواکونو لخوا نیول سوې ده. که څه هم طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا کوي چې دا پوسټه یې نیولې ده، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره هڅې روانې دي، خو د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نشتو راپورونه هم ورکول کیږي. زموږ غلازه د ریډیو اوري تمه ده د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریې نوې بندیزونه سرلنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شول سوي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي کیلي کرافت تیر ورځ د دې سازمان امنیت شورا ته وویل چې اسد باید د امنیت شورا هغه پریکړه لیک عملي کړي چې د اوربند انتخاباتو او سیاسي انتقال غوښتنه پکې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې وړاندې هم د سوریې پر حکومت بندیزونه لګولې وو. د واشنگتن په نوې بندیزونو کې هغه کسان، ادارې او شرکتونه چې د سوریې له حکومت سره سوداګري لري شامل دي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو په نوې بندیزونو کې د اسد د رژیم پلویان لکه روسیا، ایران او د لبنان د حزب الله ډله هدف دي. د سوریې حکومت د هیواد ډېری سیمې له یاغي ډلو بیرته نیولې دي، خو ادلیب سیمه او ځینې نورې د کردانو تر واک لاندې سیمې له هم د حکومت له کنټروله وتلې دي. خو د ترکیه پاوز د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډو ځواکونه ځای پر ځای کړي څو د کوردی یاغیانو مرکزونه پناه شکړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون 12 وویل ځنګړي ځواکونه یې د حواله لار انتقال سوي دي او جنگي هليكوپټر او پوځي درون یا بي پلوټ الوتکه به یې د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. پی کی کی یاد کوردانو کارګر ګوند چې ترکیه د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه د یو تروریستي سازمان په نوم پیژني، لنیږدې څلور لسیز راځي د ترکیه دولت پر ضد جنگیږي او د خپلواکۍ غوښتنه لري. په دې جګړو کې شاوخوا 40 زره کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو لخوا د ځواک کارولو په برخه کې د ښې روزنې لپاره مالی تمویل زیاتیږي او د پولیسو د ناسم چلند په اړه یو فدرالي ډیټابیس د معلوماتو زیرمه رامنځته کوي. ولسمشر ترامپ د دې فرمان تر لاسلیک لږ مخکې وویل موږ باید د ماتو پخوانی تسلسل مات کړو. ښاغلی ترامپ دا فرمان په داسې حال کې لاسلیک کوي چې په امریکا کې د یو سپین پوستي پولیس لخوا د تور پوستي جورج فلوید تر مرګ وروسته پراخو اعتراضونو ته د ځواب ویلو په خاطر ګڼ شمېر شارونه او ایالتونو لا دمخه لخپل ارخه اقدامات پیل کړی دي. د پدې فرمان کې د پولیسو هغه ډیپارټمنټونه ته چې د ولسمشر ترامپ په وینا نوی عالی معیارونه خپلوي فدرالي مرستو ته لومړیتوب ورکول سوی دی، هغه وویل د دې نوي اصولو له مخې د دې لپاره چې د یو افسر ژوند په خطر کې نه وي د توقیف پر مهال د چا پر غاړه فشار راوړل بندیږي. هغه زیاته کړه اداره د پولیسو لپاره د نوي وسلو په لټه کې ده.
New advanced and powerful less lethal
دوی موږ پر نیو پر مختلولو ځواکمنو او کم وژونکو وسلو غور کوو څو د وژونکو پیښو مخنیوي سره مرسته وکړي. نوې وسایل تل جوړیږي او موږ د دوی تر ټولو په بهترو غور کوو او به یې مهمه نه ده. د تور پوستانو ژوند مهم دی. په نوم غورځنګ او فعالان په امریکا کې د جنایي اتلی سیستم بشپړ بدلون غواړي ځکه د هیواد له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او د توکمیزې نابرابرۍ د پیښو شاهد دی.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. یو حکومتي سرچینه وایي د حکومت لخوا د کاندیدانو د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی او سبا به ولسی جرګې ته معرفي شي. د بی پول ډاکټرانو ټولنې پریکړه کړې چې کابل کې د هغه روختون زیږنتون تړي چې ورستیو کې بریټ پری وشو. میندوارو خزو ته داخه خبر نه دی.
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په شفاخانه باندې یا غمزه شګه او سیزګه خزې ډیر ضرورت لري شفاخانه ته. کور کې ډیر خطر ده خزو ته، خزې د مرګ سره مخامخ کېږي سکاله کور کې ولادت وکړي.
د کندهار په پنجوایي کې خلک وایي نفوس زیات خو روغتیايي اسانتیاوي کم دي.
پوښانو کې مریضان تړلې دا چې تر شاره پر وړي ډېر تکلیف دی. کله پنځوي په مرکز کې یو 50 بستریزه روختون جوړ شي دا داخلو د پاره ډېر اسانتیا برابر شي.
په نړۍ کې د کورونا وایروس په تر 8 میلیونه یو لکو واوختي خل دې سره سره امریکا اقتصادي فعالیتونه پیل کړي. دویم نیمایي د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ځانګړي شوی هله دا تر پایم ملتیا وکړي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. یو باوري حکومتي سرچینه وایي چې سبا به نوي کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي شي. دغه سرچینه ویلي چې د حکومت لخوا د کاندید وزیرانو لست بشپړ شوی دی او ټاکل شوی چې سبا ټول او یا هم یو برخه اعلان شي او ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. په عین حال کې یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې د پوس مهال کې د سرپرستۍ موضوع ډېرې ستونزې زیږولي. همکار مو نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي او د محل را سره له کابل د ټلیفون په کرخه دی. شفق صاحب، خبرونه ته خره غلې د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، یوې حکومتي منبع چې د موضوع د حساسیت خاطر خپل نوم معرفي نه کړ، غو ازادي رادیو ته وویل چې ټاکل شوی ده سبا د کابینه نوی غړي یا کاندید وزیران ولسی جرګې ته د باور رائے د اخیستو لپاره معرفي شي. د منبع په دیا د ډیر جزئیات ور نه کړل، خو وی ویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د سولې د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله له خوا د کابینه ټول هغه غړي چې دي یا نامزد وزیران چې دي یا کاندید وزیران چې دي هغه د غولت بشپړ شوی دی او په دې کې څه مشکل هوس نهسته او ټاکل شوی دا چې دغه کاندید وزیران سبا معرفي شي. ولی د منبع دا هم ویل چې کته مشکل کیدای سي رامنځته شي، نو ممکن دا له سبا نه راتلونکي شنبه ته یا راتلونکي یک شنبه ته هم وزندېږي. ولی ټینګاری پدې وو چې دا به سبا معرفي کیږي. ولسی جرګې هم تر اوسه پدې اړه څه نه دی ویلي، ځکه نن د ولسی جرګې عمومي غونډه ده او د دې جرګې اداري هیئت په ځینو مسایلو باندې په خبرو بوختي. ولی تر دې وړاندې ولسی جرګې په تاکید سره ویلي دي چې باید کاندید وزیران زر معرفي سي ولسي جرګي ته او د سرپرستۍ فرهنګ ته د پای ټکی کې خود رسي زکه د ولسي جرګي ټول غړي په تیرې اداري هيئت وایي چې د سرپرستۍ موضوع چې دا د په وزارتونو کې او په دولتي حکومتي ادارو کې ستونزې جوړې کړې، فساد زیات کړی او په یو ډول سره کاري مشکلات رامنځته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کاندید وزیران له مخکنه معرفي شوي دي او ټاکل شوی ده د دولت په پارلماني چارو کې دولت وزارت ته دنده ورکړل شوی چې دوی باید ولسي جرګې ته معرفي کړي. ولې په دوی باندې په یو شمېر باندې ځینې انتقادونه شته دي چې دوی په یو ډول سره یا په فساد کې لاس لري او یا هم حتی په سارنوالۍ کې دوسیه لري. لاغې جملې څخه د محمود کرزي نوم اخیستل کیږي چې هغه د ښار جوړونې او اراضۍ وزارت ته کاندید دی. ویل کیږي چې دی د کابل بانک د سقوط په موضوع کې متهم دی او تورن دی. او دغه راز طاهر زهیر چې وزارت اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر دی، هغه باندې هم انتقاد دا دی چې د ولسي جرګې لخوا دی کله چې د بامیانو والی وو او دی له وظیفوي صلاحیت څخه سوء استفاده کړي او د تاریخي آثار په قاچاغ کې لاس درلود، نو دی هم لوی سرنوالۍ ته معرفي شوی او دوسیه اوس هلته روانه ده. همدغه موضوع ته په عین حال کې یو شمېر سیاسي څېړونکي هم ګوته نیسي او دوی وایي چې سرپرستی په دولتي ادارو کې ډېره غټه ستونزه جوړه کړې. له دې جملې څخه د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
دغه مشکل تر دې ځای حلسي او دغه د سرپرستۍ موده لنډه سي، خو تعدد کله یې هېڅ درې میاشتې وخت وي د هغه څخه به وغورځوي.
خو د ولسي جرګې اداري هیئت ټینګار کړی چې دوی به هغه کاندید وزیرانو ته چې هغوی دوم تابعیت لري او یا هم د فساد دوسیه لري او یا هم کاري توانایي او وړتیاوې ونه لري دوی به هغو ته رایه ورنکړي. بله لودین صاحب
ډیره مننه. همکار مو نسیم شفق و چې ویلې افغان چارواکو د خپل اړخه د کابینې لست بشپړ کړی او ټاکل شوی چې سبا او یا هم د شنبه په ورځ اعلان شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم افغانستان کې په یوه روغتیایي مسأله تم کې ګو د بې پولي ډاکټرانو نړیوال سازمان ویلي چې دشت برچی روغتون کې د زیګنتون برخه چې په روسیو کې وسلوال حمله پرې وشوه تړي. دغه ادارې د جون په 15مه په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه ځکه کړې چې دوی فکر کوي چې په دشت برچی کې پر زیګنتون حمله عمدي وه. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزئی راپور ته.
شفیقه کاکر د کابل وسیدونکو ده. د دې له نظره په افغانستان کې د ایوازي ژوندون بندیدل یا لا ایوازي ژوندون سره د نړیوالو د مرستو ختمیدل تر هر بل چا د هغو میندو د ژوندۍ پاتې کېدو امکان کموي چې له ډیرو نورو ټولنیزو بندیزونو سره په سختۍ او فقر کې ماشومان زیږوي. هغه د ازادي رادیو ته وایي
دا ډیره یو غلطه خبره ده چې په افغانستان کې په یو شفاخانه باندې یا غمزایشګاه او سیزګه خزي ډیر ضرورت لري شفاخانې ته. هغه خپل ولادت په شفاخانه کې کوي. په کور کې ډیر خطر ده خزو ته، خزي له مرګ سره مخامخ کېږي نس کوله کور کې ولادت وکړي. او په افغانستان کې شفاخانې نسته، خزي چیرته ولاړې سي؟
د امید میاشتې په 12مه نیټه وسلوالو کسانو د دشت برچی د روغتون ته سیژنتون پر برخه حمله وکړه او څلور وشت منګ یو ماشومان یې ووژل. مسلوالو کسانو د سهار د لسو بجو په شاوخوا کې حمله کړې وه. د پیښېنی شهیدانو ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې له ټولو لاس او پښې ورکو او څوک نه پوهېدل چې څه کېږي. هر چا پر هر خوا منډې والې او د ځان د ژغورلو لپاره یې هڅه کوله. د دشت برچی په ژوندون کې بهرنیو ډاکټرانو هم کار کاوه. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کارکونکي زرمینی د ازادي راډیو ته وویل
په دې شرایطو کې بیا د کورونا مسله چې ده، د ما په نظر باید دغه دولت باید د امنیتي چارواکي د دغه سرختونونو امنیت ونیسي تر څو د دوه کومکونه او لا زیات شي، نه دا چې په کمیدو وي.
په دشت برچی کې پر زیژنتون وسلواله حمله په کور او د نړیوالو سازمانونو او حکومتونو لخوا په کلکه وغندل سوه. د امریکا متحده ایالاتو یو پراده داعش د خراسان د ډلې پر وسلوالو ور واچوله. خو د افغانستان حکومت ویل چې د حمله شاته د وسلوالو طالبانو لاس وو. طالبانو په حمله کې لاس لرل رد کړل. هیڅ وسلوالی ډلې لا د حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د رویټرز خبری آژانس په حواله د دشت برچی روختون په زیژنتون کې په 2019 میلادي کال کې 16,000 ښځو ماشومان زیږولي وو او مرستې ترلاسه کړې وې. په دې روختون کې به ډاکترانو او نرسانو ښځو ته په ځانګړي ډول هغو ته چې د ولادت په وخت کې پیچلی حالت لري وړیا خدمت کاوه. د بی پولی ډاکترانو نړیوال سازمان له 2014 میلادي کال راهیسې په دشت برچی کې له دې روختون سره طبي مرستې کولې. پر زیژنتون د حمله په اړه د بی پولو ډاکټرانو په نوې بیان کې لیکل شوی چې په داسې حال کې چې د حمله کوونکو په اړه هیڅ ډول جزئیات نه دي موندل شوي او دا هم نه ده څرګنده چې ولې پر میندو او ماشومانو داسې خونړی برید وسو، د دوی درک دا دی چې قصدن پر میندو او کوچنیانو حمله شوې وه او دوی ویره لري چې ښایي داسې حمله په راتلونکي کې بیا تکرار سي. نو له دې کبله یې پرېکړه کړې چې د دشت برچی د روغتون د زیژنتون له برخې سره همکاری بند کړی. د دې نړیوالې ادارې مشر ویلي دوی پوهېدل چې په افغانستان کې فعالیت له خطر سره ملګری دی، خو پر دې باور نه سو کولای چې وسلوال به د میندو له داسې نازکه حالته چې کوچنیان پیدا کوي کار واخلي او پر هغوی به داسې مرګونه برید وکړي. د دې ادارې مشر ویلي دوی فکر کوي چې هیڅ سیمیټي دیوال یا پوسته نسي کولای چې د امنیت له پلوه ډاډ ورکړي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوالې ادارې زیاته کړې چې د زیژنتون د بندولو پرېکړه اړینه خو ډېره خواشینوونکې ده. په افغانستان کې پر نړیوالو سازمانونو او د هغوی پر کورنیو او بهرنیو کارکوونکو مکرر وسلوالي حملې شوې دي. په ننګرهار کې د جاپاني ډاکټر تیتسو ناکامورا قتل ټول افغانستان ته ټکان ورکړ. د غیر دولتي سازمانونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د 2019 میلادي کال د جنوري او نومبر میاشتو ترمنځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ګډون د مرستندویو ادارو 24 کارکوونکي وژل شوي وو. په همدې موده کې د نړیوالو کورنیو مرستندویو ادارو 10 کارکوونکي تښتول شوي او 24 تنه په وسلوالو حملو کې او په چاودنو کې زخمیان شوي وو. آیا د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان دا پریکړه چې په دشت برچی کې زیژنتون بندوي منصفانه ده؟ د افغانستان د پوهنې وزارت کارکوونکي زکیه وایي نه.
تون چې تړل کېږي زه فکر کوم دا ښه خبر نه ده، ځکه چې دا د دې امنیت باید ونیول شي او دا روغتون بیرته جوړ شي او د دې سیمې خلک چې دي ډېر غریب خلک دي، لر ځان ته نشي تللی او دا روغتون باید بیرته اسانه جوړ شي ځکه چې د خلکو ستونزې ډېرې دي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور رویټرز ته ویلي چې د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال سازمان د پریکړه د روغتیا سکتور ته واستره ضربه ګڼي او ویلي دي چې دوی هیله لري چې د نړیوال سازمان به خپل پریکړه بدل کړي. په دشت برچی کې تر حمله وروسته د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې څېړنې به وکړي او پایلې به له خلکو سره شریک کړي. آیا تحقیق وسو او که څه وي پایلې څه وي؟ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند د پښتنو په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې په اوس مهال کې د ویلو لپاره څه نه لري. د بی پولی ډاکټرانو د نړیوال ادارې د افغانستان د پروګرامونو مسؤل براین مولر اسوسییټډ پریس ته پرون ویلي چې دوی نه پوهیږي چې په دشت برچی کې پر زیژنتون حمله چا کړې وه. په دشت برچی کې ډېر هزارګان او شیګان وسی. براین مولر ویلي چې دوی نه پوهیږي چې د حمله هدف د هزاره او شی افغانانو ټولنه وه یا خپل د بی پولی ډاکټرانو اداره، خو هغه ویلي چې لا هم دوی هیله لري چې د افغانستان د حکومت په څیړنه کې به دې پښتنو ته ځواب پیدا سي. د بی پولی ډاکټرانو خیریه اداره له 1980 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې خدمت کوي او په کندهار، خوست، هلمند او کندوز کې پروګرامونه چلیږي. د دې ادارې د افغانستان د پروګرامونو مشر ویلي چې په نورو سیمو کې خپل کار نه بندوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په مکړه اقتصادي خبرونو ته چې ناجی صاحبي برابر کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي د افغانستان په صادراتو کې شته ننګونو خصوصي سکتور ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس جاناقا نوید نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال افغاني توکي له بازار موندنې پرته په ډېره ټیټه بیه د سیمې هیوادونو ته استول کیږي. نوموړي وویل چې د صادراتي موادو د انتقال پر مهال په بندرونو کې خنډونه له نورو ستونزو دي. ښاغلی نوید په ځنډ سره ګمرکي مراحل، د نړیوالو مقرراتو نه پلي کېدل، لوړه تعرفه او یو شمېر نورو ستونزو ته هم اشاره کوي. د سوداګرۍ او پنګونې خونی چارواکي وایي دا مهال 95% صادرات پاکستان او هند ته کیږي چې د بازار نشتون ورته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. ښاغلی نوید وایي پاکستان دا مهال په افغاني محصولاتو د لوړو ګمرکي تعرفو په لګولو سره افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو تر دې وړاندې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوختي څو د سوداګرو ستونزې هوارې کړي. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دغه ولایت پر بزګرانو د زعفرانو نږدې 40 ټنه پیاز وویشل. د دایکندي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي راډیو سره په خبرو کې پر بزګرانو د زعفرانو د پیازو د ویشلو موخه د زعفرانو کرکیلې ترویج او د بزګرانو د اقتصادي حالت ښه والی وبله او ویویل چې پر بزګرانو د زعفرانو د څه د پاسه 40 ټنه پیازو په ویش سره د دغه ولایت پر میرامور، شهرستان، نیلي، پاتو، خدیر او کیتی ولسوالیو کې د زعفرانو 9 نمایشي کروندې جوړیږي. نوموړي وویل چې په هر نمایشي کرونده کې د زعفرانو 500 کیلوګرامه پیاز کرل کیږي. د ښاغلي فیروزی په خبره چې زعفرانو دغه پیاز د سناسه 4 میلیونو افغانیو په لګښت په هرات کې برابر شوي دي. د دایکندي د کرنې رئیس زیاته کړه چې د زعفرانو د پیازو د ویشلو ترڅنګ 100 ډوله زراعتي توکي چې د زعفرانو ګل د راټولولو وسایل پکې شامل دي هم پر بزګرانو ویشل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 970 افغانۍ، زر ایراني تومن 40 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8,100,000 اوښتی او تر 4,040,000 ډیر کسان ورڅخه مړه شوي، خو له دې سره سره امریکا چې تر بل هر هیواد ډیر کسان پکې په دې ویروس اخته دي اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل کړي. عصمت ساروان په نړۍ کې د کورونا ویروس د وروستي وضعیت حال وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د هغو امریکایي سرتیرو تر شمیر واوښت چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي وو. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر پرون سه شنبې پورې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 1,649,000 تنه مړه شوي دي. په لومړۍ نړیواله جګړه کې 1,650,000 تنه امریکایي سرتیري وژل شوي وو، خو سره له دې چې په امریکا کې هر ورځ د کورونا وایرس 20,000 نوې مثبتې پېښې ثبتېږي، په دې هېواد کې اقتصادي فعالیتونه او کاروبار یو په بل پسې پرانیستل کېږي. د فلوریدا، ټکساس او اریزونا په شمول شاوخوا 40 ایالتونو ویلي چې له تیرو 2 اونیو راهیسې پکې د کورونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي. د مثبتو پیښو د شمیر د زیاتېدو په اړه ویل کیږي چې اوس د ډیرو کسانو ټیسټ یا ازمیشت اخیستل کیږي، خو ځینې روغتیایي متخصصان وایي چې ممکن د کورونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو دلیل دا وي چې اقتصادي فعالیتونه بیرته پیل شوي دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ لا هم د اقتصاد پر بیا فعالېدو تمرکز لري او ټینګار کوي چې حتی که د کورونا وایرس پیښې تر 2,100,000 هم واوړي بیا به هم بندیز ونه لګوي. امریکا، مکسیکو او کاناډا په خپل منځ کې پر سفر د بندیز موده اوږده کړه او موافقه یې وکړه چې پولې به د جولای تر 1 پورې بندې وساتي. د دې خلاف اکثر اروپایي هیوادونو له 3 میاشتو وروسته روانه اونۍ په خپل منځ کې پولې پرانیستې. اروپا په یو پړاو کې تر بل هر ځای زیاته کورونا ځپلې وه، خو اوس په اروپا کې د کورونا وایرس نوې پېښې ورڅخه مړینې یا په روغتون کې بستر کېده له دې سره سره کمه ده چې اقتصادي فعالیتونه یې بیرته پیل کړي دي. اوس لاتین امریکا لکه برازیل، پیرو، مکسیکو او کولمبیا د کورونا وایرس ته خپرېدو په اصلي مرکزونو بدل شوي دي. برازیل له امریکا وروسته د کورونا وایرس د پیښو د شمیر له نظره په نړۍ کې 2 ځای لري. په چین کې چارواکو نن له پلازمینې پیکینګ څخه 1,255 الوتنې لغوه کړې څو د کورونا وایرس د نویو پیښو مخه ونیسي. په دغه ښار کې په تیرو شپږو ورځو کې د کورونا وایرس 1.5 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي، او دا د دې سبب شوی چې حکومت یو وار بیا په پیکنګ کې بندیزونه ولګوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی، خو موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره بسنه نه کوي او ستونزې یې نشي هوارولی. د پنجوایي اوسیدونکي له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دغه راپور راستولی.
د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي خدمتونه د نفوس په تناسب ډیر کم دي. د دوی په وینا د پنجوایي ولسوالۍ نفوس تر پخوا زیات شوی او موجوده روغتیایي مرکزونه د دوی لپاره د روغتیا ستونزې سیال کولای. دوی له حکومت غواړي چې روغتیایي مرکزونه دې ورته ډیر کړي. د حاجی عبدالرحیم په نوم د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پنجوایي 2,00,000 نفوس لري. د نوموړي په وینا د محدود روغتیایي خدمتونو لامل ډیر وخت ناروغان خپل مړ کیږي او یا اړ کیږي چې د درملنې لپاره کندهار شهر ته بلار شي.
د پنجوایي ولسوالۍ 2,00,000 نفوس لري. په دې کې داسې غټي کریسته د زنګاوات په نامه باندې چې هغه تقریبا 3,500 کور نفوس لري، یو کلینیک هم نست، پر یو کې کلینیک نست، غټ غټ کریو کې فقط په مشان کې دی، په تلکان کې دی، پر موږ باندې د ریګ خلک رامات کې کوچان د ریګ ناراضي په اوښانو کې مریضان تړلي دا چې تر شاره پورې وړي ډېر تکلیف دی. که د پنجوایي په مرکز کې یو 500 بستریزه روختون جوړ شي دا داخل کو د پاره بدیر اسانتیا برابر شي.
د عبد الله جان په نوم د پنجوایي ولسوالۍ یو بل وسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې سیمو کې 15 روغتیايي مرکزونه فعال دي چې تر یو بریده د خلکو اړتیا پوره کړي، خو د لیرې سیمو خلک په دې برخه کې لستون سره مخ دي.
نور نفوس کوم ډیر شوی دی، به خېر او په مجدیر ضرورت مثل روپه د مثال خبره ده د کلینیکونو ته په دې مش په ګرځ زنګاوات کې یو کلینیک نه لرو. پنجوایي مرکز ته موږ مریض اسو واغ په نیمالار باندې امر سی او په دې اچنګ سی اچنګ سی نو موږ دا غواړو چې موږ په ځنګاوات کې موږ ته د مرکزی کلینیک راته جوړ شي او موږ وسایې پیدا کړو.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس محمد اشرف نادری هم د پنجوایي ولسوالۍ د روغتیایي مرکزونو د کموالي ستونزې مني، خو وايي چې د امیر اختیار وزارت تر یوې معلومې سروې وروسته د روغتیایي مرکزونو زیاتوالی د لومړیتوبونو څخه دی. د نادری په وینا په هغه سیمو کې چې د لپاره روغتیایي مرکزونه نسته، د اړتیا پر مهال د ګرځنده روغتیایي ټیمونو لخوا د خلکو درملنه کیږي.
موږ اوس پر داسې یو پلان کار کوو چې څنګه وکولای شو چې په حقیقت کې د دولتي قوانینو په مقرراتو مطابق دغه نفوس شمیرنه څنګه حقیقي ارقام ته ورسو. که چیرې موږ نفوس شمیرنه حقیقي ارقام ته ورسو، په هغه کې زموږ د ولسوالۍ کلینیکونه ارتقا کوي. مثال سی پلاس په دې جی بیچ سی بی بیچ سی پلاس په دې جی هډ پوسټ په بیچ سی په دې جی همدارنګ جنې سی سی ان بي خ دي اچ ته رالوري جوړ وسوالي رښتون ته چې په غلط کې تشکیل پر احوال راځي، د امکانات جاتوالي راځي، په داسې حالات کې لاس پکاري هم دا واجه ده چې د ولسوالۍ سفرنو می خپل شروع کړی او کوشش مې هم دا ده چې د ولسوالۍ ستونزې مشکلات د نږدې څخه وګورم. مالته سره واندې چې کیږي
پنجبای ولسوالۍ د کندهار شهر جنوب ته په 10 کیلومتري کې موقعیت لري چې اوسیدونکو تر ډیره په کرهنه او مالداري بوختي.
اوس هم یو شمیر پیغامونه چې د 1800 شمیرې لارې اوریدونکو راستولي. عبدالعزیز غالب له مرجین لیکلي وایي بهر دولت دی له بهره د غنمو واردات بند کړي ځکه چې اوس یو من غنم 270 روپۍ شوې دي. خان محمد اسلامیار له هلمند لیکلي وایي تیر شپه د واشیر ولسوالۍ په کمربند پوستو باندې سخت جنگ روان وو. وسیوله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغیون لیکلي وایي د کرونا د ویروس له پیښو سره دلته قیمتي اوج ته رسېدلی یوه بشکه غوړي په 2500 افغانۍ شوې دي. بل اوریدونکي سعید احمد عمری لیکلي له کندهار نه وایي په کندهار کې درې ورځې کیږي چې برېښنا نشته. سید احمد عمری بل پیغام کې هم دغه ټکی لیکلی دی. بل رور اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلی وای ښاغلی اتمر باید له ایرانی چارواکو څخه د جبران ویونکو پیښو څخه د تیرو پیښو په اړه ورسره جدي خبرې وکړي. له دې سره ورسېدو دولس نیمو بجو ته یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرټکی واورئ چې فریبا ظاهره درته وړاندې کوي.
نن د ناتو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان پر سولې او ثبات هم بحث کیږي. د ناتو د غړو هیوادونو دفاع وزیران به د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون کوي چې د ناتو سازمان اړوند مهمو مسایلو تر څنګ به په افغانستان کې د دې سازمان د ماموریت پر څرنګوالي هم بحث وکړي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ پرون د یادې غونډې د اجنډا او د بیان پر وخت وویل چې ناتو د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د وی تازه اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په جوزجان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په برید کې وتنه د ملي اردو سرتیر وژل شوی او درې تنه یې ټپیان دي. تر دې وړاندې د جوزجان ولایت چارواکو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشوتو کې د 12 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د جوزجان د والی ویان عبدالمعروف آزر نن ازادي راډیو ته وویل چې وسوال طالبانو تیر ماښام په اقچه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې په متقابلو نشوتو تر نن سهار پورې دوام درلود. شغل یزر وایي چې په دې ترڅ کې څلور سرتیري هم طالبانو اسیر نیولې دي. تمه د امریکا متحده ایالاتو له لوري پر سوریه نوي بندیزونه لنن څخه عملي سي. د دې بندیزونو هدف دا شو دل سوي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم او د هغه د پلویانو د بریالیتوب مخه ونیول سي. د ترکیه پوځ د عراق په شمالي برخو کې خپل کمانډوز وکونو ځای پر ځای کړي خو څو د کوردی یاغیانو مرکزونه په نښه کړي. د ترکیه دفاع وزیر نن د جون ولسم وویل ځنګړي ځواکونه د حواله لار انتقال سوي او جنگي هليكوپټر یا او پوځي درون یا بي پيلوټ الوتکې به د ټایګر کلا په نوم عملیاتو کې ملاتړ وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون هغه اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د پولیسو له خوا د ځواک کارولو په برخه کې د شی روزنې لپاره مالی تمویل زیاتېږي.
د خبرونې دویم نیمایي ته ورسید. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز تر نکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په فاریاب ولایت کې څلور کسان د نشئی موادو د خرڅلاو پر مهال ونیول شول. د فاریاب ولایت د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو څلور تنه هغه مهال ونیول چې شرابي جوړول او په قیصار ولسوالۍ کې پر خلکو باندې خرڅول. لنیول شویو کسانو څخه 130 لیټر شراب، 2.5 کیلوګرام تریاک، 1 کیلوګرام خیخه او 0.5 کیلوګرام هیروئین نیول شوی دي. نیول شوی کسان له لومړنۍ څېړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوی دي. د ننګرهار پولیسو د نږدې 10 کیلوګرام نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل په لومړی پیخه کې پولیسو د دې ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرام چرس نیولی چې په یو موټر کې غونډي ولسوالۍ ته قاچاق کول. پولیسو په دوهم عملیاتو کې چې د نشئی موادو د پرچون خرڅونکو د نیولو په هدف تر سره شول 10 کیلوګرام چرس د خرڅلاو پر مهال ونیول. د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو د دې دوو قضیو په تور څلور کسان هم نیول شوی دي. او دونی ورستی پی خداده چې په کابل ولایت کې څه د پاسه اویا کیلوګرام چرس ونیول شول. د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د دې ولایت په بګرامي ولسوالۍ کې څلور اویا کیلوګرام چرس ونیول چې د غازو په ډبو کې پټکړای شوی او په یو موټر کې له پکتیا ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاقو په تور دوه تنه هم نیول شوی دي.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینات لیدل د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته.
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی وکړ په سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابې کی ته موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په وراپور کې بواوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته.
اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب صاحب دې بي ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې اتیا کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشه یي موادو له کښت، تولید او کاچاکو څخه ګټه اخلي، ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې اتیا کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. د روان شمسي کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړی فصل حاصلات ټول کړل، خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 468 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشه یي موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
پسلو کې درو اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشه یي موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسي چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالی سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له دریو څخه نیولې بیا تر څلورو فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشه یي موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي چې د کوکنارو بندیدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاس ته ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترکیل ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1909 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خبر کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین ارسلا و چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشي مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی. په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشي موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بیزي پاکې وي اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشي توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د ټیسټ اضافه والی باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده په هغو سیمو کې دهقان دي ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي هغوی ترېنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کېږي. داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کېږي ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي. دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانه نشي لاسته راوړلی ځکه دوی د وشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپله منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالي عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې امله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې موږ د حکمرانی پر مهال موږ تاریاک بیخي بند کړی وو. په ټول افغانستان کې تاریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توصیه ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې چې کله دوی کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو. نو که دوی له یوې خوا نه کوکنار بند کړلو نه بلې خوا نه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی شو کومې چې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال ساده مثال راوړم په کوم ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم. د غنم عملا په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي. دوی عملا عشر له ټول دهقانانو د اخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کوم پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات یعنی د مالي امکاناتو په سلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشي توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي نور هم ترویج کړي دغه به د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوا نه زما ځوان په نشي موادو باندې عادت کېږي او هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی. په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالی امکانات ورته برابر کړي، او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې دا امکان نه لري، او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوجه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي، او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي، تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یو ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت وي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت او اړتیا لیدل کېږي. نو نړیوال په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان له دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت ورده کلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشې موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دې کار یې د معتادینو درملنه ټکنۍ کړې ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامی شریفی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې پرښتہ مرسل وړاندې کوي.
د کورونا وایرس لخ پرېدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بې کوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام له وی خو د کورونا وایرس د خپرېدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړې، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو متدینو لپاره د درملنې کافی امکانات نه لري.
اصلی ستونزه د ځای ده. دلته یوازې شل بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیرېدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پرتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکه شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 500 څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له دوو میاشتو راهیسې نږدې 115 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه متر اوسه پورې شپږ څلوېښت معتادین دی وزمانت له مخې خپلو کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوو.
بامیان یو لغو ولایتو څخه دی چې کوکنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس ما پگاڈا میلاو کو
رازا رازا پخ وخت کی راغلی
اوہو دایروین چکوی
تاسی غوڑی چما موتات کیا
پ یو دود چوک نہ موتا دیگی
دادا سے مردار شاید چپ یو دودی سڑای موتات کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبر میں آزادی راجو دے زہر و کاروان پخبر ہونا کی واورے دا
خیر دے پوڈر مو ہاس را سرا کی نا
نور زمنگا انڈی والی ولاڑا زو لاڑم تاسے زما سرا سما دخملی کوی
تننگرهار ولایت اوسیدون کی مرضیه وای چی میړه ته به متل ویل چې نشه مکوه خو هغه زما خبره نه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل پر نشو ورسره اخته سوم دا چې مرضیه د نشه ل عمل څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه را ته د زړه خواله کړې ده
دما خپل مرده د شل کال مخکې تاریخ استفاده کول بیا ما تاریخ بتر کړ بیا مې تاریخ بتر کړ بیا مې دما خپل درې مشمان درې لکان شو بیا پسې درې لکان شو بیا ته لور مې شو ما مو سره شنو بیا په خبر نه بیا چې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړ بیا بیرته پورټر باندې راغی بیا چې مور خیر درما کوي ما نه منله بیا دا بل ته لور اولاد به شو بیا نور دې په تاسو شو پیندل سکاله ما مو سره کور کې ستاسو کاوله برز مار تل شانی ما سر کوله باید در کوم ته ما دا چی وای چې ما ته وکړ تر اخره دا بل سبات چې ما واخره په ما در سره ما مخزن خو کې بیا چرګ ولات اته چې ما زه په ګرانو ته هغه ما ګرانو بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې تر وای هیڅ تر ونه وای در دې دغه جن متات شو ما شوم مې سدن دینه ونه وای سپادنه کې ما شوم سر پرستی چې کې پاس اسمان ته لاندې به چنشته غیر خاطرې درو چ وخت به و بمال سم لک ژوندین سنان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دې سات ساره کنه کې وخت ما به و ډوډۍ بنه و ډوډۍ به چا ما خپل دو وخت مو چې خو ټول تر راتل خو سم ته راتل نه کوي هغه زیاتره به تو خبر هم نه دی رفتم ده کې نه مونږ نه وره هم مې وخت یو وخت بل خبر ته کور سره ما خپل باندې نه دي خسي نه مې زالي ده هم مې نه ما وخت کوی د کور ته راتل وخت کې روزګار م خو دې عمل چې راغلم څه وخت راغله چې په ډوډۍ باندې تر نه پر مونږ زاره کړل
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د دادې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو تر ډرامې کې صدا شې چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کرایې بټی کې کار کوي دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده آقا مزدوری بس ده نور پسی مگرزا
یاره رضا جانا لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده
نه ارباب صاحب مطلب می ده نو ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی کبابونه و دول دول خواده ور تراوده دا خو پردی خلق دی من ولی خپل پیسی پوده ناقه و لگو
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو
څه شه د دوی میلمانه یو زه خو هیڅ بون شوم ولا
دا میله زما د نقشې یو برخه ده کله چې زما نقشه کامیاب شو بیا درته وایم اوس د خپل مزې کوا هغه متل دی نه دا اورېدلې چې وای د دې ډول आवाज به سبا اورې
رضا
ورزا
بلار باسب
دا څه خبره ده ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی ولی غل مغل جوړ کړی
ارباب صاحب وای مونږ نور کار نه کوو
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب
ورګه کچې یو نمائنده مو راوسه وای چې خبرې ورسره وکم
سم ده ارباب صاحب ورګه بکم داده کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نمائنده مو راوسته وای زه خبرې ورسره کوم
سم ده بلال اکا زمونږ نمائنده ده بلال اکا ورشه
بلال رازا رازا راشه دلته کینه خاڅه خبره ده نن موبایل کار نه دی پیل کړی
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدوري پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه درا کړی
ها ها دا خبره ده افغانانو موږ دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وای کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دی ټول بیوزله خلک دی کورونا واړه واړه بچی لري ډوډۍ غواړي
او که زمو مزدوري در نکم نو بیا څه کوي
بیا تاسو را کار نه کو او دا نن ستاسو د خختو کوري څخه زو
نو چې تاسو دا ورځي ولاشي دا مردار مخونه مو ورکي وزه چې بیا دې دا چټل مختل ته ونه وینم
هر باب سه دا دې سو وکړل کدا کارګران ولاړ شي نو هر ورځ د پمیلو نونو تو منه تاوان وکړو کې دې شپ یو میاش کېم دا نور کارګران پیدا نکو
یار رضا جان ډیر ساده هی چیرې ام نشیتلای نن بلار شي خو سبب بیر ته راشي زاری بم دوی کوي چې موږ ته کار راکا
نو بیر ته به ولې راځي ارباب صاحب ته خختو بل بټی ته بلار شي
په دې سپیره دخته کې باید دوی دوا ساته پر پخو ولار شي چې لا ځان سرک ته ورسوي کبل ځای ولاړم شي نو ورسته له یو میاس به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه استا بیا وای وینه
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به وینه ما تا مر باب غلام علی وای او
اوه تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسو سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې دوی نمائنده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم السلام بلال څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب زم قربان دې شم توبه مونږه توبه بیا د ذکر نکو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشئی مواد راکو او بس مونږ ټول نه تا کار کو
بس اما د ورځي کار مو شروع کړي
نه نه لاړو ارباب صاحب
ورځي ورځي
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشئی موادو خبره څنګه یاد کړه
ما نو درته ویلی چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیاب شوه
څنګه نقشه
ما چې بدوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشئی مواد ورګډول ځینې نشئی مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخوري نو ستړیا موزي او ډیر کار کولای شي
څه شي نشئی مواد دې ورکول
او په دې ډول می ټول نشایان کړل ورسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول
ها ها عجیب دا والا
اوس دوی له نشئی مواد پرته ژوند نشي کولای او نشئی مواد هم خپل نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان بوي
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پات ورسیده تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامن
د زهرو کاروان.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ساعت یک بعد از ظهر